السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. چین نن جمعه وویل چې د روسیې لخوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د افغان ولس په وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ ویلي لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل باور درلود چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې واک ته رسیدلي تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه وو پیژندلی. طالبان له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین دا اقدام بیا یو شمېر سیاستوالو ډلو او بنسټونو غندلې. په خبرونه کې درته تفصیلي معلومات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په تیرو هو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د غیداري پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوي، خو د جون له 15مې د جولای تر 22مې دا شمېر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1000 زیات کسان افغانستان ته اړول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ورته وسلې مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پوځ په خپل خبر پاڼه کې نه د روښانه کړي چې هلته نښته شوی کنه، خو نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. پوځ ادعا کوي چې هند د دغو وسلوالو ملاتړ کوي، خو نوې ډیلی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې او د ایران په اړه یې خبرې کړې دي. دغه شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. فاکس نیوز ویلي د سعودي د دفاع وزیر همداراز د غزې جګړې د پای ته رسولو او له حماس ډلې سره د ټولو نیول شوو اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکران کې له خپلو هدفونو نه تیریږي او خپل هدف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلې کمرنګ شوې چې په دې څلور کلن جګړې کې به د اوربان زمینه برابره کړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف د جولای په 3مه نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیه به په اوکران کې خپلې موخې ترلاسه کړي او هیڅکله به له هغو لاس په سر نه شي. او په اروپا کې د ګرمۍ رواني سفې ریکارډونه مات کړي او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لوی وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګرید تر 30 درجو اوښتي. په داسې حال کې چې اکثره اروپایي هیوادونه په تیره بیا جنوبي سیمه توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور واخلي او په دې اورونو کې لږ تر لږه 80 کلن سړی وژل شوی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې ته نړیوال او کورنۍ غبرګونونه چین یې هرکلی کړی.
د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
ځینې افغان سیاستوال بیا د افغانستان پر مخ دا یوه درنه سپیله بولي.
نن وروسته په موسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي، هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي.
حتی که چې د چارو لې وکتونکو سره هم په دې خبرونه کې خبري وکړو او دا موضوع ورسره وڅېړو. د صنعت فنوم افغان خبريالې د زلورتیا جایزه ګټلې او دا به هم ووري چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مون له حکومت نړیوالو موسساتو سره غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
دیوی ناروغ پیواز و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې دا او نور مطالب د خبرونې تر پایه را سره اوریدلی شي.
در دې شیبي
د آزادۍ رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ګڼ او بیلابیل بهرني او کورني خبرګونونه پارولي. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللی، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمیر مخالف او جبهو د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم د روسیې د اقدام ته خبرګونونه لري. دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کیږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي،
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی او د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرتاری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په یو بیان ایران کې د روسیې د اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرې امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای رسمیت شناسی من حیثیت دولت را نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قنصلګریو کې منلي او سوداګریزي راکړې ورکړې سره پالي.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکرې بارکزی ویلي چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د افغانستان پر مخ یو څه پیړه ده. نور به د هغې د خبر یو برخه وورو.
نن روسته په مسکو کې په نورد افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي. هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي، هغه بیرغ چې موږ ته افغانستان را په یادوي. د طالبانو پیژندنه د روسانو لخوا څخه زه فکر کوم افغانستان خلک او ملت پر وړاندې هغه څپیړه وه چې افغان خلک به په تاریخ کې نه هیروي. سربیره پر دې چې روسیا هم ښه سوابق د بشري حقونو ازادي د بیان په هکله باندې نه لري، مګر بیا هم دغه چې پس له نږدې څلور کلونه وروسته روسیه طالبانو په رسمیت وپیژندنه ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. هیر هم نه شي چې روسیه په امنیت شورا کې ځانګړی سیټ لري چې کیدای شي دې نه وروسته روسان به د طالبانو په نیابت او استازی توب د هغو د ګټو ساتلو لپاره به هلته هم خپل فعالیت جاری وساتي. هغه هیوادوال چې فکر کوي چې دغه په رسمیت پیژندنه دې نه وروسته به د اقتصادي پرمختګ زمینه افغانستان لپاره برابري، دا یو ستره تېروتنه ده. په نننۍ نړۍ کې چې ټول استخباراتي جنګونه دي او ټول د خپل ګټو لپاره یو چیرته د سولې او یا هم د جنګ اعلان لپاره لستون انګاړي، زه فکر کوم افغانستان نن نه وروسته یو بل نیابتي جنګ ته داخل شوله او دغه جنګ متاسفانه بیا به د افغانستان خلکونه ستر قیمت اخلي. د هغې ورځې په تمه باندې یم چې افغانان په خپل ملکې په آبرو ویزت د خپل شنه اسمان او درې رنګه ملي بیرغ لاندې ژوند وکړي، چې په هغه کې نور د ژبې، مذهب، رنګ او جنس او قوم په نامه باندې تبعیض ونه وي، او هغه څه نظام په افغانستان کې چې افغانان خپلې غواړي په خپل مټو باندې جوړ کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه یې خبرې کولې. دا رسمیت پیژندنه په څه معنا؟ آیا د مسکو متحدین یا د روسیې متحدین به پر دغه پله پال کېږدي؟ د لویدیځ لپاره دغه اقدامات په څه معنا کېدلی شي؟ د موضوع د سپړنې او تحلیل لپاره په مسکو کې پخوانی افغان خبریال فاروق فردا سټډیو سره وصل دی. فردا صاحب، ستړي مشي، راځئ پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روسیې د غام په څه معنا کېدلی شي. آیا د روسیې متحدین به ورته غام پورته کړي؟
سلامونه درنو وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تاسو پیږی چې د غرب سره په مقابله کې د ختیځو قدرتونو د لوبې یوه برخه ده، او بې له شکه روسیې د نفوذ په ساحه کې هیوادونه لکه مرکزي آسیا به هم په یو ډول نه یو ډول د روسیې وچلي ته ګوري. په دې هیوادونو کې به یو دوه ګونه غبرګون تاجکستان په قطعي صورت سره د طالبانو سره مخالف هیواد دی. ممکن تاجکستان په دې کار ته په اسانۍ سره حاضر نه شي، ولې د مرکزي آسیا نور هیوادونه چې هغوی ډېر زیات عملګرا دي دوی په دوه حالاتو کې قرار ولري. یا به دا وي چې همزمان تلاش کنیم که چه در روسیه در پاپل گار کیگدی او یا هم هدفمند سکوت اختیار کنیم. په دواړو حالتونو کې دا د طالبانو په ګټه ده او یو په یو ډول نه یو ډول د رسمیت پیژندنې سند ورکول.
بله فردا صاحب، ډیره هیله کېدله چې لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه امریکایان د طالبانو وخت پر رسیدو کې د دې لپاره مهم و چې د دوه تړون له امریکا سره وشو. بیا د دوه تړون نه وروسته ورو ورو طالبان راغله وخت ورسېدل، اما داسې ونه شول. بلاخره دغه ګام روسیې پورته کړ او همداسې هیلې هم کېدې، همداسې تمې هم کېدلې. دغه رسمیت پیژندنه او د روسیې لخوا دغه اقدامات به غرب ته په څه معناوي، خصوصا امریکا ته چې ستاسو په ټکو پخوانی تربګنۍ لري له روسیې سره؟
دغه څه ټکو ته باید مونږه بنیادی پاملرنه وکړو. یو دا چې امریکایي له طالبانو نه د یو حکومت په توګه، بلکې د خپل یو نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي. هغه مصارف چې پخوا په همدغو اهدافو دپاره امریکا کوله په زرګونو میلیونو، اوس په هفته کې په 200 یا 500 میلیونو ډالرو هغه کار کوي. امریکا که څه هم د طالبانو ډېر لویه حامي ده، وي به ولې د حکومت د پېژندلو دپاره ځینو شرایط دي چې هغه د امریکا د عمومي کلار سره سر نوکړي، او امریکا به دې ته حاضر نه شي چې په نږدې وختونو کې طالبان په رسمیت وپېژني. ولې د طالبانو او د روسیې د مناسباتو خبره دا بیا بېله خبره ده. دا هم په دوه برخو ویشل کېږي. یو دا چې د یو ډول دلیلي معاملاتو په صورت کې به دا کار صورت نیولی وي، لکه چې روسیه به افغانستان ته نږدې کېږي او د تروریزم او د خپلې مقناطیسي ساحې لکه دا مرکزي آسیا د ساتلو دپاره، چین همدارنګه د ایران او یا شرقي ترکستان د ساتلو دپاره به د طالبانو سره نږدې شي، او په نږدې کېدلو سره به امریکا اوکراین په خپل لومړیتوب کې قرار ورکړي. دغه معاملې د دې سبب کېږي چې دغه کې روابط رامنځته شي. په دې مسله کې هم طالبان ضرورت لري، منظوي طالبان، البته طالبان منظوي هېواد دغه امارت دی چې ورته وایي دي قدرت دی. ولې دوی په دغه انزوا کې د منظوي نږدېوالي ته ضرورت لري چې دا غواړي مشروعیت ورکړي، او روسیه هم د اقتصادي ضرورتونو له مخې چې افغانستان اوس په خلا کې ده، نور هېوادونه زړه نه ښه کوي. روسیه به راشي اقتصادي سرمایه ګذاری ته، معدنیاتو ته، تاسو پوهېږي چې افغانستان ډېر ناف معدنیات لري، د هغو د را ایستلو دپاره هم به چین په کار وکړي، او هم به روسیه کار وکړي د خپلو اقتصادي ګټو دپاره. د روسي شرکتونه د دې قرارداد یا د دې پېژندنې له مخې به افغانستان سره معاملې پیل کړي.
او روسي پښتنه فردا صاحب، تاسو مخکې زموږ په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان، یو شمیر سیاستوال د روسي له خوا د غاګام د افغانستان پر مخ یو سپیړه بولی، وایي چې په اوږد مهال کې به افغانان بای پرې کوي. د غوندې خنو ته سوای
دغه روسي څه شي وکړ په دې کار کې؟ طالبان د بینالمللي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره ضرورت لري چې داخلي مشروعیت ولري. کله چې طالبان د داخلي مشروعیت نه محروم وي، هر ډول معامله له دې سره د غیر مشروع اقدام ته مشروعیت ورکول دي. دا چې طالبان چې د افغانستان په احساساتي خبرو چې موږ وکړو چې دا به بیا وروسته طالب روسیه به دا دې کور پرې کوي، دا خبرې پراسې دومره دغه ونه لري، کش ونه لري. ولې واقعیت خبره دا ده چې روسیه په دغه یو حالت کې څو شیانو ته مشروعیت ورکوي، مثلا د حقوقو، د ښځو د حقوقو د پایمالولو دپاره روسیه مشروعیت ورکوي. یعنې دا کار د طالبانو په رسمیت پېژندل په دې معنا کې خیر دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې وي. روسیا غلط کار په دې صورت کې، او همدارنګه نور مسایل زموږ خلک په افغانستان کې په نه یوازې ښځې، بلکې ټول د افغانستان ملت طالبانو ته تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ورکړی. او د دې مشروعیت نه ورکول دلایل هم روښانه دي. روسیه دغه دلایلو ته توجه وکړه.
کور ودان سلامت او سی په مسکو کې په خوانی افغان خبريال فاروق فردا و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په جنوب کې د صنعت په نوم یوې افغان خبريالې د زړورتیا جایزه ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په خبريالانو، په ځانګړي ډول په خزینه خبريالانو د محدودیتونو سره سره یو شمیر خبريالانې د ښه کار له امله جایزه ترلاسه کوي. له دې ډلې یو د زن ټایمز آنلاین رسنۍ خبرياله صنعت ته چې تازه یې سږ کال لپاره د خزینه رسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF لخوا خبريالې کې د زړورتیا جایزه وګټله. خو د زن ټایمز د مسؤلې مدیرې زهرا نادر په خبره ده د هغې مستعار نوم دی، ځکه په خبره امنیتي ستونزې لري او د د ستونزو له امله نشي کولی له رسنیو سره خبرې هم وکړي. خو زیاتوي چې د جایزې د اعلان په غونډه کې آنلاین ګډون کړی و. د نوموړي په خبره صنعتف د افغانستان جنوب نه دغې رسنۍ سره کار کوي. اغلی نادر دا جایزه په داسې شرایطو کې چې په خبره یې ډېری ښځې افغانستان کې له رسنیو لرې شوي دي، یا د خبریالۍ او د افغانستان ټولو ښځینه خبریالانو ته یو لوی ویاړ ګڼي.
در چنین شرایطی ای که همکار ما
پا دست شرایطی که چه از مک همکار صنعتف در جایزه اخلی واقعی نیولی ویارده کلی چه در جایزه ایلان کرد در حقیستون دکشو او هیچ باوری نکیده چه در جایزه ای گتری بی دیرو زیاد دستون دو سر مخته اول در چه نوی خپل ریختی نی نوم ندهی دیوی خبریال لپاره چه دری کالا کار وکری و حدس وکری چه زن تا امتیاز واخلی در دیر مهم دی. خب افغانستان که از مکم کران در امنیتی ستون دول عمله در کار نشی کوله ای
افغانستان به دلایل امنیتی نمیتونن این کارا بکنن.
در افغانستان در خبریالان و دملاتر سازمان سا کل پر افغان خبریالی صنعتف تا در خزینه و رسنی و دنری وال بنسرد یا IWMF خبریالی که در ضرورتی جایزه در ورکول که دو هر کلی کرده ده. در سازمان پا غیلم یکی چپرونی لرسنی و سر شریک کرده ویلی در جایزه در افغان خزینه خبریالان و در نتاف، زواک و صداقت یا پیاوری نخده. پیلامیه که ده هم رغلی چه ده صنعت افکار ده افغان خزین خبریالانو نماتی دونگی روح یخی چه نقواری غگونه غلیشی. ده افغانستان خبریالانو دملاتر سازمان رسنیو سره ده اریکو برخی مشری او خزین خبریالانو تا ده دغ سازمان ده عدالت غوختن کمیتی غری سهیله یوسفی ازادی رادیو سره خبرو که وویل.
کمیته دادخواهی زنان خبرنگار
در افغانستان خبریالان و دملاتر سازمان خزیر خبریالان تا در عدالت غوښتنې کمیټه له صنعتف او په افغانستان کې له ټولو خزینه خبریالان و دملاتر په ترڅ کې ژوند دی چې دوی ته د عدالت په تامینولو او دغه شان د دوی د رسنیزې خپلواکۍ لپاره هڅې وکړي او حرفوي او زړور فعالیتونه یې د مقاومت او پوهاوي د نښې په توګه په نړیواله کچه وسلوي.
برجسته کند.
د خزینه و رسنی و نړیوال بنسټ یا IWMF په خپله ویبپاڼه کې له دریو نورو خبریالانو سره د صنعتف نوم په اعلانولو ویلي خبریالۍ کې د زړورتیا جایزه خلکو ته دا ښیي چې خبریالۍ مېرمنې نه څنډې ته کیږي، هغوی غلي کیدونکي نه دي او ځای لري چې په سختیو سره د مقابلې د ځواک له امله یې وستایل شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې تر اوسه دوی د 650 هیوادونو له 100 ډېرې خبریالانې ستایلي دي. دا جایزه داسې مهال د صنعتف په مستعار نوم په افغانستان کې د خبریالې ته ورکول کیږي چې په دغه هیواد کې ښځینه خبریالانې وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې خبري غونډو او کانفرنس کې نه پرېښودل کیږي، د اطلاعاتو په موندلو کې هم ستونزو سره مخ دي او داسې موضوعات چې انتقادي وي د هغې په اړه هیڅ د راپور ورکولو اجازه نه لري. خو د صنعتف د راپور یوه نمونه چې د زن ټایمز آنلاین رسنۍ مسؤولې مدیرې زهرا نادر د ازادي راډیو له خبریال سره شریکه کړې، پکې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو حکومت د محدودیتونو بېلابېلو مواردو ته اشاره شوې ده. داسې مهال چې طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د سر موضوع دا و چې د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د بیلابیلو خبرګونونو سره مخامخ شوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر سیاستوال وایي چې دا ښه ګام نه دی او د دوی پټکو اغیز به افغانان وګالي. خبری مجله ورو د پښی بوت نږدې شوی او روسای راپور اخلو. د بیپولې ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د ماشومان ترمنځ د ناروغي او د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو او د غراست بي وسایلو او دارو درمل کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به زموږ د خبريالې په دې راپور کې وو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی، خو په خبره د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ حساب کړه زیات شوه او تقریبا یو هفته یا درس پیش په یک از دوستو
په بلخ ولایت کې روغتي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې یو امیدوارې منګري سره دولتي روغتون ته تللې وو. د روغتون دروازې نیولې تر ماینې پورې دوی پیسې غوښتې. په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و، ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیدوارو میرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي، له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د ناروغانو شمیر زیاتیږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نخنی په داسې حال کې دی چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي وه چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی. دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.